د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون هغه ریپورت ردی چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه په فساد تورن کړی دي. د افغانستان د مشرانو جرګې تکنیکي کمیسیون وایي د ولسمشر انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي والی د حکومت له دوام پرته بل لار نشته. دوستانو ستلمو شهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ایران وای د طالبان یو هیئت په تهران کې له ایرانی چارواکو سره خبري کړې دي. یوناما د ولسمشری انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هرکلی وکړ. په مسکو کې یو امریکایي وګړی د جاسوسي په شک نیول شوی. ایران وای د طالبان یو هیئت په تهران کې افغانستان ته د سولې پر راوستلو او د ولس کلنې جګړې د ختمولو پر لارو چارو خبري کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وویل د طالبانو هیئت د یکشنبې پر ورځ تهران ته رسېدلی چې د ایران د بهرنیو چارو له معین عباس عراقچی سره یې هم کتلی دي. قاسمی ویلي دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره پر امنیتي مسایلو بحث وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل له دغو مذاکرو د افغانستان حکومت خبر دی. دا اول وار نه دی چې د طالبانو او ایرانی چارواکو ترمنځ دغه ډول خبرې کیږي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا مشر علي شمخاني تیره اونۍ په کابل کې تایید کړ چې دغه ډول خبرې پخوا هم سوي او په راتلونکي کې به هم دوام پیدا کوي. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري په افغانستان کې د ډیره 14,000 امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي ته راکم کړي. طالبانو په دې وروستیو کې د سیمې له ګڼو هیوادونو سره خبرې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ولسمشری انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ویل چې د جمهوري ریاست انتخابات به د ولسوالۍ شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې له ځنډیدلو انتخاباتو سره یو ځای د چنګاښ یا سرطان پر 9 وسي. یوناما د راتلونکو انتخاباتو د تفصیلي جدول د خپرولو او په ټول بهیر کې د معلوماتو پر شریکولو ټینګار کړی دی. جمهوري ریاست پرون ویل چې حکومت به د دغو څلور انتخاباتو لپاره د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. د جمهوری ریاست ویان هارون چخنسری وویل
د افغانستان حکومت آماده دی چې د راتلونکو انتخاباتو کې چې د سرطان په میاشت کې ترسره کیږي هر راز همکاري د کمیسیون سره وکړي تر څو یو سرتاسري او شفاف انتخابات ترسره شي.
تر دې مخکې په پام کې وایي چې د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکو لمریز کال دورې حمل پر 1.5 وسی. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه دسمبر میاشت کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده د تېرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم و. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
2013 کال وروستۍ میاشت دسمبر د نورو میاشت پرتله له نیکه مرغه مرجوب له کم لري. په دغه میاشت کې 240 ملکي کسان ته تلفات اوښتي دي چې په دې کې 143 کسان شهیدان شوي دي او 6 کسان هم ټپیان دي. په دې کې ښځې او ماشومان هم البته شته.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیره نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکیان وژل سوي او 212 تنه نور ټپیان سوي وو. د غزنی چارواکي وایي شاته تیرمه یې له یوه نیم کار کور څخه د ځانمرګو بدونو دوه واسکټونه کشف او خونسا کړل. د ولی ویان محمد عارف نوري نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
در پیوند به ای واسکټه یک فرد مشکوک بازداشت شده، تحقیقات ازش جریان داره.
د غزنی د والی ویان وای ځانمرګو غوښتل چې دغه واسکټونه د تروریستي بریدونو لپاره پلازمینې کابل ته انتقال کړي. د ایران د آزاد پوهنتون په سلګونو محصلانو پرون د دویم ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. دوی د بس موټر تر چپه کېدو وروسته نږدې 40 محصلانو ته د اوښتې مرګ جوبرې له کبله د پوهنتون د چارواکو د استعفا غوښتنه لري. د ایران د سپورت او ځوانانو وزارت د خبري اژانس برنا په حواله اعتراض کوونکو د پوهنتون د معتمدانو د هیئت د مشر علي اکبر ولایتي د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکو د تېرې اونۍ د پیښو د قربانیانو عکسونه له ځانونو سره لېږدول. دغه بس موټر د تېرې سې شمې پر ورځ د تهران په شمال لویدیځ کې نسکو کورسو چې په نتیجه کې لاس محصلان مړه او 20 نور ټپیان سول. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي په مسکو کې یو امریکایي وګړی د جاسوسۍ په شک نیولی دی. د دولتي اژانس تاس د نننی راپور په حواله د ادارې ویلي چې دغه امریکایي وګړی تېره جمعه نیول سوی او جنایي تحقیقات پیل سوي دي. تا تاس اجنس راپور ورکړی چې دغه امریکایي وګړي مجرم وپیژندل سي، شایي له لسو تر شلو کلونو پورې په بند محکوم سي. اجنس په دې اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي. د اعلان په داخل کې لري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې مسکو له واشنگټن سره ډیالوګ ته لا هم چمتووالی لري. پوتین دا خبره خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته د نوي میلادي کال په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې کړې ده. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو د پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه پر اټومي مسایلو د مذاکرو هڅه کوي. د جنوبي کوریا یو ورځپاڼې چوسون ایلبو نن د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د کیم دغه پیغام چې لیک ته ورته دی د امریکا ولسمشر ته تېره جمعه د یوه نامعلوم چینل له لارې رسول شوی دی. د ورځپاڼې په راپور کې دا نه ده واضح شوی چې په دغه پیغام کې کوم موضوعات شامل دي، خو راپور وایي چې دغه پیغام د امریکا او شمالي کوریا د مذاکرو په اړه دی چې لهجه یې له پخلاینې څخه ډکه ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې راپور په اړه تبصره نه ده کړې.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ رادیونه واوریدل، صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت هغه ریپورت ردی چې وایي د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې پراخ فساد موجود دی. افغانستان کې یو شمیر حقوق پوهان او مدني فعالان د اساسي قانون د ونی پل منځنه کې راټول شوي و ویل چې حکومت د اساسي قانون ډېرې برخې نقص کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې تقنینی کمیسیون بیا وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي یووالي د حکومت له دوام پرته بله لار نشته. پر دې موضوعاتو په ریپورت سربیره اوري چې په خوست کې پخواني والی حکم خان حبیبي له خلکو سره د مخخي په غونډه کې ویلي په خوست کې د اقتصادي پرمختګ لپاره ښه فرصتونه شته او افغان حکومت دې ته متوجه دی. له افغانستان څخه به نور ریپورټونه ولرو. د ایران د یو پانتون محصلانو د ډسمبر پر 13مه د دویمې ورځې لپاره خپل مظاهرو ته دوام ورکړ او د پانتون د چارواکو د استعفا وخت نه کوي. که وختونه ریپورټونه ولرو له مخ سره اوسه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون هغه ریپورت رد کړی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونه په فساد تورن کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش نن ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه ریپورټونه بې بنسټه وبلل او ویل له فساد سره د مبارزې لپاره د دوی هڅې روانې دي او د پام وړ لاسته راوړنې هم لري. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا دا ریپورت نه رد او نه هم تایید کړ، خو ویل په دې برخه کې څېړنې روانې دي. تفصیل د ناجیه صافی په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون له لوري د افغانستان په کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د فساد تورونه رد کړل او دغه ادعاوې بې بنسټه وبللې. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له فساد سره د مبارزې په برخه کې دغه وزارت ښې لاسته راوړنې لري او په بیلابیلو برخو کې اړین اصلاحات راوستي.
هغه څه چې له فساد سره د مبارزې لپاره په کورنیو چارو وزارت کې ترسره شوي د پام وړ دي. دا د خوښۍ ځای دی چې موږ په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې لرو. هغه څه چې په راپور کې ورته اشاره شوې زموږ د تایید وړ نه دي او له حقیقتونو سره اړخ نه لګوي.
خغلی دانش ویل دغه وزارت په خپل قوي مدیریت باندې دلای چې د امنیتي ځواکونو وړتیاوې لوړې کړې. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په خپل یو نوی راپور کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه په کمزوري مدیریت، اداري فساد او له پوځي الوتکو څخه په ناوړه ګټې اخیستنې تورن کړي. په راپور کې راغلي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه د اداري فساد کمزوري مدیریت له امله 600 میلیونو افغانۍ څخه ډېر جریمه شوي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید بیا دا ریپورت نه رد او نه تایید کړ، خو ویل چې په دې برخه کې څېړنې روانې دي.
دغه راپور نه موږ ته رسیدلی او د راپور په اړه څېړنې کوو، سو معلومه شي چې ستونزه په کومه برخه کې وه او لامل یې څه و. کمزور مدیریت کنه کوم بل لامل شتون لري. دا ټول به له سرن وروسته معلومه او له تاسو سره شریک شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سار ادارې یا سیګار ویلي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو له لوري کمزوري سارنې او ارزونې له امله سلګونه میلیونه ډالره چې د ملي اردو او پولیسو د روزنې لپاره ځانګړي شوي وو نتیجه نه ده ورکړې. له بلې خوا د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون غړي نادر بلوس په حکومتي ادارو کې اداري فساد مني او وایي که څه هم له فساد سره مبارزه روانه ده خو بشپړې مبارزې لپاره باید قوي مدیریت رامنځته شي.
زما پان په دولتي ادارو کې فساد شته او دا موږ نشو ردولی، خو له فساد سره د مبارزې او شفافیت لپاره جدي مبارزه روانه ده. په دې برخه کې کورنیو چارو او دفاع وزارتونو باید ځواب ورکوونکي وي چې ولې پنټاګون داسې راپور خپروي. دا په دې معنا ده چې په امنیتي ارګانونو کې ځینې داسې ادارې دي چې لا هم په فساد کې ښکېل دي او لاس په فساد پورې کوي.
ښاغلی بلوس وایي تر کومه چې افغان حکومت له فساد سره مبارزه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې شامل نکړي او په دې برخه کې له سیاسي چلند نه لاس وانخلي، په دغه هیواد کې د فساد له منځه وړل به ناممکن وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. د افغانستان د مشرانو جرګې تقنینی کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي یووالي د حکومت د دوام پرته بله لار نشته. د دې کمیسیون رئیس محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د یو لړ مصلحتونو او اصلاحاتو په هدف د ولسمشری انتخابات ځنډول کیږي د وسني حکومت دوام به ستونزه ونه لري. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې تقنینی کمیسیون وایي که په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او یو لړ مصلحتونو لپاره انتخابات ځنډول کیږي د اوسنی حکومت دوام کومه ستونزه نه لري. د دغه کمیسیون رئیس محیدین منصف د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د ځنډ په نتیجه کې اوسنی حکومت باید دوام وکړي. دی وایي که امکان دی وایي چې انتخابات په خپل وخت ترسره شوی وای نو ښه به وه چې قانون پلی شوی وای، خو دا چې دوی د خپل منځي مصلحتونو له امله نشي کولی دغه انتخابات په خپل وخت ترسره کړي بیا هم کومه ستونزه نه لري. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ په رسمي توګه په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درې میاشتني ځنډ اعلان وکړ او وویل چې ولسمشریزې ټاکنې به د حمل د یو دیرشمې پر ځای د راتلونکي کال د چنګاښ په نهه ویشتمه نیټه وشي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ پرېکړې د ګڼو دلایلو له کبله د سیاسي جریانونو او بېلابېلو خواوو سره له مشورو وروسته کړې ده. ښاغلي سیاد د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د لازم ظرفیت نشتوالی، نامنی، د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د ثبت پس بهیر، د رای ورکوونکو نوملیکنه او یو شمېر نورې ستونزې په دغو ټاکنو کې د ځنډ لاملونه یاد کړل. د وایي د سرطان د میاشتې په نهه ویشتمه به د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترڅنګ د غزنی د ولسي جرګې انتخابات او دغه شان د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو انتخابات هم ترسره شي، خو د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او ولسمشرۍ ټاکنې د ولسمشر د دندې له پای ته رسېدو یوه یا دوه میاشتې مخکې ترسره کیږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر بیا له خپلې ټاکلې نیټې اخوا د ملي یووالي د حکومت دوام نامشرو او د ولسمشریزو انتخاباتو د نورو نوماندانو په زیان بولي.
د دې لپاره چې ټولو خلکو د همدغه پنځه کالو مودې لپاره رای ورکړې ده، یو ورځم کې تېرېږي، نو د خلکو هغه اراده د ده په ادامه د کار کې موجود نه ده. ډېر هیله مند یم چې دغه موضوع کې دقت وسي او جدي برخورد. د ستونزو خو منځ ته راځي، مخصوصا نوماندان ډېر په دې کې زیان ویني.
د یادونې ده چې د افغانستان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته ولسمشر محمد اشرف غنی هم احتمالي کاندید ده. که څه هم ښاغلي غنی تر اوسه پورې په رسمي ډول نوملیکنه نه ده کړې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ښاغلي غنی استازي له دغه کمیسیون څخه معلوماتي کڅوړه ترلاسه کړې ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بل خو ته د افغانستان د حقوق پوهانو څخه ځینی وایي چې د حکومت دوام به له ټاکلې مودې زیات پر یو شمیر کاندیدانو ناوړه اغیزې وکړي، او همدارنګه دوی وایي چې له قانوني پلوه به دا ستونزمنه وي چې حکومت د خپلې زیاتې مودې لپاره توجیه پیدا کړي. له دې ډلې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح دی، له ده سره واصل وصال مرکه کړي.
افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې پر اساس د ولسمشر کاري دوره پای ته رسیږي د جوزا په لومړۍ تاریخ باندې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې په 15مې مادې پر اساس مستقل کمیسیون د انتخاباتو لپاره رامنځته شوی، او ورته مکمله قانون د 110 مادو کې په نظر کې نیول شوی ده، او ټول سیستم مخکې له مخکې قانون ګذار واضح کړی ده. دا چې اوس انتخابات په خپل میاد سره نه ترسره کیږي، دا په حقیقت کې د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون صریحه نقض ده، او د ولسمشر شتون د یو دیرشم د جوزا د لومړۍ تاریخ نه ورهاخوا دا په حقیقت کې هیڅ نوع حقوقي مشروعیت نه لري. دا نقض د قانون ده، او په دې حکله دا موضوع په قانون کې واضح شوی ده.
مزبا صاحب، دا چې د قانون له مخې د حکومت دوره د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، دلته کمیسیون هم درې میاشتنی ځنډ اعلان کړی دی، بالاخره څه حل لاره کېدای شي اوس په دغسې وضعیت کې؟ تاسو څه وړاندوینه کوئ؟
اوس خو داسې یو حالت سره کمیسیون رامخته شوی ده چې یعنی حقوقي لاره حل خو ورته شتون نه لري، ولې مهمه مسله دا ده چې دوی په دغه جریان کې دغه درې میاشتې یا دومره تاخیر چې رامنځته شوی ده، دوی د اعتماد جوړونې لپاره کار وکړي، او د اعتماد جوړونې لپاره تر ټولو مهمه اصل دا ده چې په نافذه قوانینو ته توجه وکړي، او هغه د انتخاباتو قانون یا هغه طرز العملونه چې په خپله کمیسیون وضع کړي دي دې ته درناوی وکړي، عملي یې کړي. د دې تر څنګه دغه لړۍ یو ځل وارزوي چې آیا دغه ستونزې د کمیسیون لخوا دي، او که دا ده چې دا ستونزې د حکومت لخوا وي، او که د هر خوا. په دې معنا که چېرته ستونزې په دې کې اوسي چې کمیسیون لخوا رامنځته شوي اوسي، نو طبعا افرادو ستونزې راولاړې کړي دي، او اصل د تخطي، تخلف او د انتخاباتي جرایمو دا تعریف شوی ده. یعنی دا د پلی شي، ځکه تېر انتخابات د ولسي جرګې ستونزمن وله، اوس که له دې وروسته مثلا تاخیر د انتخاباتو سربېره پر دې چې نقض قانون ده، د دې اړتیا لري چې دا مسله یعنی وارزول شي، او د دې تر څنګه خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې ګویا دوی په راتلونکي کې کولی شي چې ولسمشریز انتخابات په شفافه او عادلانه توګه مخته بوزي.
د ولسمشریزو ټاکنو ځنډ او د حکومت دوام تر ډیره زیان چاته رسیږي؟ د دې زیان چاته ډیر
زیان د دې کې ولس ته رسیږي، ځکه ولس د اساسي قانون په څلورمې ماده پر اساس اصلي واکداران د دې ملي حاکمیت دي، د ملي ارادې دي. دا ولسمشر ته رسیږي، نړیوالې ټولنې ته رسیږي، یعنې دا په ټوله کې په ملي او نړیواله کچه بې اعتمادي رامنځته کوي، او د قانون د حاکمیت لپاره او د نظام د مشروعیت لپاره. یعنی دا تاسو فکر وکړئ چې د یو دیرشم د جوزا نه را په دې خوا موږ په دې یو مشروع ولسمشر او حکومت چیفتنی و سربېره پر دې چې په اوسني حکومت کې هم په مشروعیت کې ستونزې شته دي، هغه څه چې اساسي قانون ویلي هسې ولسمشر موږ نه لرو، ولې یو نسبي مشروعیت و، خو دغه نسبي مشروعیت هم له منځه ځي.
دوستانو، سبحان مصباح وو چې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان یو شمیر حقوق پوهان او مدني فعالان وایي چې افغان حکومت نوی په سلو کې قانون نقض کړی. د پوهنتون استاد او حقوق پوه اسدالله والوالجي د دوشنبه په ورځ د مدني فعالانو په یوه خبري غونډه کې ویل چې افغان حکومت په ورځنیو ملي مسایلو کې اساسي قانون په پام کې نه نیسي. حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو مدني فعالانو او حقوق پوهانو له دولت او د قانون له پلي کوونکو ادارو غوښتنه کړې چې د قانون حاکمیت ته جدي پاملرنه وکړي. نور حال دا فیروزی عزیزی پر رپورٹ کی.
کابل کې یو شمېر حقوق پوهان د حکومت ډیری محلنۍ چارې له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د پوهنتون استاد او حقوق پوه اسدالله وجی چې د دوشنبه په ورځ د مدني فعالانو ټولنې مجمع د اساسي قانون د نمانځنې اونۍ په مناسبت غونډه کې ګډون کړی و وویل
تر ننه که د پخواني ولسمشر حمید کرزي او اوسني ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت په دوران کې 10% اساسي قانون په پام کې نیول شوی وي، پاتې 90% نور د اساسي قانون مواد نقض شوي دي.
له دې سره د یادې غونډې نور ګډونوال چې ډیری حقوق پوهان دي نیوکه کوي چې د افغانستان ملي شورا د 1992 مریز کال د لړم یا عقرب له میاشتې وروسته مشروعیت نه لري او ورځ تر بلې د اوسني دغه سیاسي کړکیچ دوام به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات، پر حکومت به د خلکو بې باوري او اقتصادي ستونزې به زیاتې کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د حکومت نظر ولرو، خو په دې تړاو کومه حکومتي اداره خبر کولو ته چمتو نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر سیاسونو او حقوق پوهانو پر حکومت له دې امله نیوکې کړې وې چې ګنې اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړی دی. د ملي یووالي په حکومت کې د اجرایه ریاست جوړېدل، له 5 کلونو زیات د ملي شورا د غړو د واک دوام او یو شمېر نور موارد هغه څه دي چې پر حکومت یې د خلکو او حقوق پوهانو نیوکې زیاتې کړي دي. تر دې مخکې هم د عامو خلکو او ملي شورا د غړو له لوري په وار وار د اساسي قانون د نقض خبره شوې، سره له دې چې حکومت یې په یو شمېر مواردو کې دغه ستونزې پر ځای بولي او وایي چې هڅه کوي د قانون په چوکاټ کې چلند او ورته پاملرنه وکړي. د مدني ټولنې په یاد غونډه کې بل ګډونوال احمد ضیا رافت له حکومت او د قانون پلي کوونکو له ادارو د قانون حاکمیت ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.
موږ له حکومت غواړو چې د قانون حاکمیت ته جدي پاملرنه وکړي او تعجب کوو په هغه هیواد کې چې ملي شورا د قانون جوړونې قوه ده خپله نه قانون او د مشروعیت نه لرلو له کړکېچ سره مخ وي، نو له کومو ادارو به د قانون د رعایت تمه ولرو؟
د مدني فعالانو په یاد غونډه کې حقوق پوهانو دا هم وویل چې حکومت دې زر تر زره د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې په خپل وخت اعلان کړي، د دې لپاره چې ملي شورا خپل مشروعیت لاسه ورکړي، د ملي شورا پر غړو د امتیازات او حقوق بند کړای شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د خوست پوخانه والی حکم خان حبیبی له خلکو سره د مخخی په غونډه کې ویلي چې په خوست کې د اقتصادي پرمختګ لپاره ښه فرصتونه شته. بلې خواته د دې غونډې ویناوالو ښاغلی حبیبی له دې کبله ستایل چې د پوخانه والیانو برخلاف د خلکو څخه په مینه رخصت واخیست او د خپلو کړنو او پلانونو ریپورټ یې هغو ته وړاندې کړ. نجیب الله لوخی له تفصیل وړاندې کړي.
د خوست په خوانی والی په هندوی حکم خان حبیبی وای چې په یاد ولایت کې اقتصادي او سوداګریزو فرصتونو ته په کتو افغان حکومت د یو شمېر بنسټیزو پروژو د پلي کېدو پلان لري. نوموړي یاد څرګندونې د یکشمې په ورځ د د مخخي او په تیرو 4 کلونو کې د هغه د فعالیتونو او لاسته راوړنو د راپورټ ورکونې په پار جوړې شوې غونډې ته وکړې. پوهندوی حکم خان حبیبی ویل د خوست گردیز عمومي سړک د دویم لاند د کار پیلیدل د افغان حکومت په پلانونو کې دي او ولسمشر غنی هم په خوست کې د یاد سړک د پروژې د پلي کولو ژمنه کړې وه.
د خوست کابل لار د سرکسي چې جلالتمام رئیس جمهوری په همدغه سټیج باندې عمل ورکړی، بله مسله ریل ګاډي پټلۍ سي چې وزارت مالیه تم ورکړي سي د چنایانو سره بحث کی پراتونګي کې غلام خان کابل ریل ګاډي پټلۍ، بله موضوع دا رسي د تنوی یاد شپېلې د لارې نه خوست باید د پکتیکا غزنی او بلاخره د قندار او چابهار سره وصل سي.
د خوست د پخوانی والی د مخخي په غونډه کې د حکومت یو شمېر سرکار وزیرانو، د ولایتي شورا او مدني ټولنو غړو، قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو برخه درلوده. د دې غونډې یو شمېر ویناوالو د یاد ولایت د ټولیزم پرمختیا او پرمختګ لپاره د پوهاند دوی حکم خان حبیبی فعالیتونه وستل او ویل چې نوموړي د ټولنې له بیلابیلو قشرونو سره ښې او دوستانه اړیکې درلودې. په دیني چارو کې د ولسمشر سرکار وزیر مولوي سردار زدران ویل چې
زموږ د علماو، مجاهدینو، ځوانانو، د مشرانو څنګه چې لازم و هغه رقم قدر یې کړی دی. هر ولی چې دلته یې د خوستمیشتو مشرانو، ځوانانو، د ټولو اقشارو عزت کړی دی.
د حکومت اجرایه ریاست ارشد سرکار وزیر غازی نواز ثانی هم په خپل خبرو کې د یاد ولایت په پرمختګ کې د خوست د پخوانی واری کوخونه او هڅې وستایلې.
دا یو ولسی شخصیت و، درون سړی و، د بیا رغونه په برخه کې، د ادارې په جوړښت کې، په هماهنګۍ کې، د خلکو سره په روابطو کې مړی ژوندي ته بتلو.
بل لوري ته په دې غونډه کې یو شمېر ویناوالو حکم خان حبیبي په دې هم وستای چې د تیرو واریانو او چارواکو برخلاف په لومړي ځل له ولسونو سره د مخخې غونډه راوبلله او هغوی ته یې د خپلو تیرو کړنو ګزارش او د راتلونکو پلانونو په باب معلومات ورکړل.
اولین وار دی چې په دې دېرشو څلوېښتو کلو کې تخص کې او په خان به دې دا جرأت پیدا کړلو. او دا ځکه چې د افغان وجدان پوخ دی، د ایمان پوخ دی، د دانش سطح دغه ته چې پوسته کړي دي او مخبل کې د خلکو نرو ساعتو خولي دا یو د دې پورې یوه بله سره لوړي دو.
د یادونې وړ ده حکم خان حبیبي د 2015 کال د جون په 16 نېټه د خوست د والي په توګه معرفي شوی وو او نږدې 3 کاله واته میاشتې په همدې پوست دنده ترسره کړه. د تېرې پنجشنبه په ورځ چې د دسمبر 28 نېټې سره برابر وه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم حلیم فدایی چې مخکې د میدان وردګو او لوګر د والي په توګه دنده ترسره کړې وې د خوست د نوي والي په توګه وټاکل شو. تمه ده ډېر ژر د افغان حکومت د یو شمېر چارواکو لخوا ښاغلی فدایی د خوست اوسېدونکو ته د نوي والي په توګه وروپېژندل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د یو پانتون محصلینو د دسمبر پر 13 د دویمې ورځې لپاره خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ او د پانتون د چارواکو د استعفا غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د ایران د آزاد پانتون محصلینو د مظاهرو پر مهال د دغه پانتون د مدیر هیئت مشر علي اکبر ولایتی د استعفا غوښتنه کوي. د دغه پانتون سلګونو محصلینو د دسمبر پر 13 دوهم ورځ خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهره کوونکي د هغو قربانیانو عکسونه له ځانه سره ګرځوي چې د دسمبر پر 15 د تهران په شمال لویدیځ کې بس له یوه کانکریټي دیوال سره ټکر وکړ. په دې پیښه کې لس تنه محصلین ووژل سول او 8 نور ټپیان سول. دغه بس د همدې پوهنتون د ساینس او تحقیق د څانګې پر لور په غرنۍ سیمه کې روان و چې له سړک واوښت او پیښه رامنځته سوه. د پوهنتون چارواکو په لومړي سر کې بس چلوونکی ملامت کړ، خو وروسته معلومه سوه چې دغه بس ډیر زوړ و او په سمه توګه نه و ساتل سوی. محصلین وایي دوی د نویو نقلي وسایطو د اخیستلو وړاندیز کړی و. د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس اسنا د راپور لمخې تر دې پیښې وروسته د ایران د آزاد پوهنتون یو شمېر د منځني عمر لرونکو چارواکي له دندو لرې سوي دي او ځینې یې نیول سوي دي. لوی څارنوال محمد جعفر منتظری د اعتراض کوونکو زده کوونکو سره د لیدو پر مهال د ارامتیا غوښتنه وکړل او ژمنه وکړه چې دا قضیه به شخصا تعقیبوي او هر څوک چې په دې قضیه کې ګرم ثابت شي سزا به وویني. ایران هغه وایي چې د نړۍ په سطحه د ټکر له کبله د تلفاتو شمیر پکې تر ټولو ډیر دی. راپورونه وایي پر ایران د امریکا متحده ایالاتو لخوا د نوي بندیزونو په لګولو سره په دغه هیواد کې د عامه ترانسپورت د عصري کېدو هڅې پڅې شوې دي. بهرنۍ کمپنۍ د همدې بندیزونو له کبله له ایران څخه ووتلې. ایران په 2013 کال کې د ځینو لویو مظاهرو شاهد و چې له کوچنیو اعتراضونو څخه پیل سوي وې. اقتصادي ستونزې هغه څه وې چې د کال په نیمایي کې یې په تهران او نورو ښارونو کې د خلکو غوسه راپورته کړه او د حکومت ضد په شعارونو سره مظاهرې په ټول هیواد کې خورې سوې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه حضرت محمد د ایرات ولایت څخه تاسو ته زحمت کوم. دا د کندهار او ایرات د کابل د لوی لارې پولیس موږ ډېر په تنګي هر پوستې څلور ځای درې ځای خلک دروځي زر زر افغاني وایي پټوانان هم بې عزته کوي وایي ټکان به کوي. موږ د افغانستان حکومت ته د لوړ مقامات څخه دغه هیله ده چې دا خلک اصلاح کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ څخه پیدا ګل خبره کوم. فصل سلام عمر د میډیا د لارې څخه ډېر ښه خبر ورولې چې اوس د امریکایي سرتیري پولی ته وځي چې باید د دولت مخالفین اووه ورځې ورباندې لانکي چې افغانانو ته د جذبي کنوالي و توروالی معلوم شي چې دغه دي دین سوله غواړي. نن ورځ بالا دین سپیری د جنګ څخه موږ دغه غواړو مخالفین څخه طالبان څخه چې باید د دې د دې خبرې په باره کې ووره دي وربند سره اعلان کړي. حکومت تر افغان ځواکونو سره بربنه د خلکو ته د خپل ولر سره د دې د معلوم چې چا دې سوله وایي د امریکایي ځواکونو وروسته چې دې موږ د افغانستان څخه دې د خپل ورور سره وژنه نه غواړي. موږ دغه نظر دی خدای دې چې د ازادۍ راډیو خپور کړي او دې واوري. ټول ته سلامونه وایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. آزادی رادیو کارکون کو ویدو کو تصور تم نے سلام منور سی بعد سلام امیدا پیغام دا دغه د افغانستان په لچرخي په زندان کې څو غنه نشه ده باندې کېږي دا هغه یوه څه ټول په افغانستان کې به کې یوه څه ټول په زندانونو کې کېږي دلته داسې خلک څو وروره چې 15 کاله 10 کاله کېږي په سړی ته پر سریا کو یا پر چرته پر باندې ور کړی ده مګر خو دلته آزاد دي دلته داسې آزاد دي چې راته د زندان ته دا ځای خلک وایي چې د اسلام ځای ده مګر دلته دا د اسلام نه ده آزاد ځای ده نو دوی د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې وروره د جدي پاملرنه وکړي او د دې په مخنیوي کې یو کار وکړي ډېر په عام خاص باندې خرڅېږي او په عام خاص باندې څکېږي وسلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستان زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې ور بیا پام وکړئ